باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد نن په متحده عربی امارات کې له طالب مشرانو سره غونډه کوي او د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره به رسمي د سولې رسمي خبرې یوازې د حکومت مرکچی پلاوی کوي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو او د غراس په نړیواله سطحه د رامنځته شوو حالاتو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربی اماراتو کې مستقیمه خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه غندلي چې پکې د یمن په جګړې کې له سعودي نه د ملاتړ ختمولو او د خبریال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل له تمه سره سم نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې دا خبرې چې نن دوشنبه کېږي پاکستان تنظیم کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون ولري. د ارګ مرسیال وان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بېګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپلې عریضې ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ ګڼې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. افغان حکومت وی دی او معترض افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس زازی 13 پنځم په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال وان شاه حسین مرتضوی بیګاش په پدیړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس زازی همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده، لوی څارنوالی و همچنین سره محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با جدیت اختتام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځازي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه یې وهلی دی تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ بیا دا تبصرې رد کړي دي. رئیس ځازي ادعا کړې چې مشر ورور یې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي او په همدې خاطر یې له ولسمشره د خاصې توجه غوښتنه درلوده. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پورس په یو بیان کې ویل ریاض پر بې اساسو ادعاو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د 13 پنځم پورس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه وشوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هو کسانو د یادښت مراسم تر سره کړل چې تیرونې دی او وسلوال بریټ په دزو کې وشل شول. د ستراسبورګ خار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې سبان دي زرتنه راټول شي وو. د هم هغه سیمه د چې د تیرې شنبه په ماخمه یو کس په عامو خلکو دزې وکړي. د تازه جزئیاتو لمخې پرون د ستراسبورګ د پیخي او بل طبي همساور کړ چې ټول ټال د وشل شو شمیر 15 ته ورسید. د ستراسبورګ خاروال په دې خار کې جوړ شو مراسم متویل د کرسمس په بازار کې د خلکو د حضور د دې کاروندوي کوي چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي دي چې د ستراسبورګ خار برید د دوی یو کس کړی دی. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو درشمه کالیزه ولمنځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونه زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت استاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي یونیفورمونو او ماشینګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیال ګوند فتح هم د فلسطینی ادارې مشري چلوي. فلسطینی جنګیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال راهیسې درې واره له اسرائیلو سره خونړې جګړې کړې دي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. تمه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره خبرې وکړي. افغان حکومت وایي د طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي.
تمام کوشش‌هایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
د افغانستان په شمال کې افغان پوځ وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراخ ژمنی عملیات پیل کړي دي.
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د هموري چې د فوټبال د ملي لوبډلې په خوانی مسؤل وای هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د فوټبالرانو جنو جنسي زورونه ښکاره کوي. ترکیه له دې خوشینی خودلې چې امریکا متحده ایالات دغه هیواد ته د فتح الله ګولین د مستردولو لپاره اقدام نه کوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونی زه خبرونه اورای. ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په منځنۍ صفه 1200 شپګنوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مختوړي. ارګ دا دریز داسې وخت اعلان کړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساتت د طالبانو او امریکا خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ور په خطر کې تر اوسه له طالبانو سره لیدلي او طالبانو ته ځای اعلان کړی چې دا ور د دوشنبه پورس په اماراتو کې له امریکایي پلاوی سره مستقیمه خبرې لري. سفیلاستان اگزیپ دیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل اتلس ورځنی سفر په ورستو کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2مې د افغان سولې له تقریبا ټولو خېل خواو سره خبري کړي، خو یوازې د لانجه غټ لوري طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساتت له امریکا سره د طالبانو خبري کیږي.
تو آج بات چیت ہو رہی ہے
پاکستان همدا 12م تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبري برابر وي.
طالبان کی
د افغانستان جمهوریت ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلا بیلو هیوادونو هڅې ستای، خو ټینګار داد چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبري یوازې افغان مرکچی پلاوی مختوړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه‌ای خود همیشه گزارش
خغلی خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې پر رابطه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولې هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې لپاره په ملاتړ دي. د سولې پر اړه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونو چاهڅي کوي. موږ له هڅو هر کله کوو.
د طرف کشورهای مختلف منځ ته منطقه کې در حمایت پروسس ولې ما ازو تلاشو استقبال میکنم.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړي، خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه ده کړی او ټینګار کړی چې یوازې امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میست د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډیره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل خدای چې امریکا له طالبانو سره د خپل مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې باید ډیره مشکله وسی چې پاکستان د غرض ریوای ډیلیور کړی شي. خو به دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډیره اتکا و نه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبری سره او همدغه د امریکا هغه مستقیم تعامل چې کړی د مستقیم مذاکرات د پیلولو د لپاره چې امریکا کومه هڅه شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. همغه چینل یو بریالي چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولې شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي په خپلو کې مخامخ خبرې تر سره کړې. د دې خبرو په اړه د پاکستان صدر اعظم څورې مخکې ویلي چې دوی دا کتنه تنظیم کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو مقامات وی د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکاري دغلته د ایثار لس عملیاتو شمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې تر سره کیږي. په دې اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زای رپورت لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځوړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو لا پیل څخه خبر ورکوي. د شاهین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سی د سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي دي او آرس ځواکونه، یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډیر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین لمنځه ولاړ شي. د 209 شاهین قلوردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومندوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات وانه وړي. د شاهین قلوردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال ځون کې د پراختیا او عامل منفع پروژو د تطبیق مخه ډاب کړي. جنرال محمد ولی احمد سی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو ایمایل لري چې د وګړو په توسط واړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه عمل منفی پروژې چې د تطبیقيږي واړي وګړو ته زیان ورسوي، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې عمله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې لا کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي د لویو خارونو په ځانګړي توګه د کابل خار د ککړې هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو ژمنیو پلانونو تطبیقول پیل کړی دي. د دې ادارې د چاپریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلانونه د اړوندو دولتي ادارو په مرسته عملي کیږي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هوا نورې ککړتیا مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپریال ساتنې کمیسیون په دې برخه کې د اړوندو ادارو په کارونو انتقاد کوي، وایي چې د کابل هوا د وضعیت په کنټرول کې ناغېړي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د کابل د ککړې هوا په اړه راپورونه خپاره شول، اوس د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې له څو ورځو راهیسې په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ژمني پلانونو د پلي کېدو کارونه پیل کړي دي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره هڅه کیږي چې د کابل ښار په هوا کې ښه والی راسي. هغه وایي دغه پلان یولس هدفونه لري چې هر هدف یې څلور یا پنځه فعالیتونه دي چې په هغه کې اطلاع رسول د اوبلن ګاز برېښنا په برخه کې لاسنا فوڅار د هغه ترانسپورټي وسایلو چې هوا ککړه وي پاړه او یو شمیر نور فعالیتونه چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي جدي څار په پام کې نیول سوی. ښاغلي نیک محمد له خلکو وغوښتل چې د پلانونو په پلي کېدو کې د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایریا ویژول په نامه د یو امریکایي بنسټ د تازه څېړنې په اساس کابل د هوا د ککړتیا له امله د نړۍ په کچه ککړ ښار بدل شوی. په دغه څېړنه کې ښکاري چې له کابل وروسته په ترتیب سره د پاکستان لاهور، د منګولیا باتوی، د بنګلادیش ډاکا، د هند کلکته او نوې ډیلی په نړۍ کې د ککړې هوا له امله ناولي ښارونه بدل شوي. د دغې څېړنې په اساس د کابل ښار د ککړتیا عوامل د نفوس زیاتوالی او په یو شمیر فابریکو کې د خرابو موادو موجودیت په ګوته سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې ادارې کمیسیون د کابل ښار د ککړې هوا پړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کارکوونکو په غاړه اچوي. د دغه کمیسیون رئیس صفي الله مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په واقعیت کې هغه کارونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې مربوط کیږي دوی نه دي توانېدلي چې ګټور کارونه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ستر مسؤلیت لري او په دې برخه کې کارونه ان نه دي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق د دغې ادارې د ژمنیو پلانونو پلي کېدل مهم بولي او ټینګار کوي دغه پلانونه هغه وخت زیاته ګټه لري چې له اړوندو ادارو او خلکو سره په همغږي په هر اړخیزه توګه پلی سي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
افغان ولسمشر وایي چې ولسوالۍ د ولسونو او دولت ترمنځ د تماس لومړۍ نقطه ده او په وینا یې چې که ولسوالۍ کمزوري وي د نظام د کمزوري په معنا ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ولسوالانو دوهم ملي کانفرنس په پایغونډه کې وینا کوله ویل چې ولسوالۍ د ثبات او هوسا ژوند لومړی خط دی او په راتلونکي کې به د سولې لومړۍ کرخه شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې په ټوله کې ماته په حکومتوالۍ کې د ولسوالۍ رول ځانګړی اهمیت لري او په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو پښتون او فعالیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې د چتل داسې انتقادونه موجود دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله د سیمې خلک خپل حقوقي او جزایي ستونزې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کوي. دا چې په څومره شمېر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده ده، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په دې اړه بریالي نه شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له سالم احمد صالح څخه به اوس ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړی دی.
بریتانوی ورسپانې ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبه پر ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولی و، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنې کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبرېدونکي ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخوانی مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې و کاله مخکې مجبوره سوې خپل کورنۍ او هیواد پریږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورسپنې په حواله کې څه هم خالد پوپل پر زنګانه ټپي سوې، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورسپنې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تېره اونۍ شغلې کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤوله وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه څرګندوي. خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دا د ویډیوګانو په شمول هغه اسناد دي چې نوموړي په واک کې لرلي او د یکشنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته وسپارل. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم وایي په دې اړه ځینې اسناد او شواهد ورته رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسؤول خالدی پوپل هغه ویډیوګانې لوی څارنوالۍ ته سپارلې چې د هغې په وینا د نجونو فوټبال لوبغاړو جنسي ځورول پکې له ورایه ښکاري. میرمن پوپل چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ویډیوګانې د ځینو روزونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم د جنسي ځورولو دي چې په اردن او کابل کې ثبت شوي دي.
افغانستان مکتوب رسمي برمه رسید به خاطر اسناد او
ښاغلی پوپل وایي موږ ته د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه رسمي مکتوب را ورسید او هغه اسناد او شواهد چې مو په لاس کې لرل نن مو لوی څارنوالۍ ته وسپارل. وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا اداوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو له پیلولو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم لږ تر لږه تر دریو میاشتو د فوټبال په برخه کې له فعالیت محروم کړ. د جنسي ځورولو په اړه بیا دا ادعا د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د اوسنیو غړو او خپله د فدراسیون لخوا رد شوي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حقیقت موندونکي پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د غړو په شمول له 1500 کسانو څېړنې کړي او دا بهیر لا دوام لري. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ د هغو کسانو لخوا چې دا ادعا یې کړي د معلوماتو او اسنادو غوښتنه کړې ده.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همون روزنامه به انگلی هم صحبتای را داشت،
دیوی هغه مرمنه چې ادعا یې کړې و او لیوی نړیوالې ورځپاڼې سره یې په دې اړه خبرې کړې وې، زمونږ پلاوی هم لاغې سره اړیکې نیولې او د مدارکو غوښتنې یې ترې کړې. په دې برخه کې چې بل کوم قدم اخیستل شوی، هغه له فیفا څخه د معلوماتو اسنادو او شواهدو غوښتنه ده چې په رسمي ډول ترې غوښتنه شوې ده. ښاغلی رسولي له ټولو افغانانو په تېرو هم د ښځو د حقونو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو او میرمنو د ځورونې په اړه اسناد او شواهد لري، له دوی سره دې شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ترکیه وایي خواشینی ده چې امریکا تر اوسه پورې د هیواد ته د ترکیې د حکومت د سیاسي مخالف فتح الله ګولین په سپارلو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون خبرې اعلانو ته ویل ولسمشر اردوغان دوه اونۍ مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیې ته د فتح الله ګولین په مستردولو غږېدلی، خو واشنګټن پڅ مخته ځي. سفیول استانکزی په ریپورټ لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولین د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولین یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولین د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون ویل له امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولین په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د دب خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولین سازمان پورې تړلي دي په هغو څلور اتیا نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد کړي او ترکیې ته دې وسپاري. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتح الله ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبره څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي، له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړې، مثلا له مالیو تښتېدلې، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتح الله ګولین د پلویانو مخالفت له ځان سره لري، بلکې په دننه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له عصمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ژوند یوازې د مځکې پر مخ نه بلکې تر مځکې لاندې هم شته. دا څېړنه چې په لسو کلونو کې شوې ښیي چې د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم زموږ تر پښو لاندې دی. څیړونکي وایي چې زموږ تر پښو 2 کیلومتره لاندې په مځکه کې ګازونه او بیلابیل مواد شته چې د مځکې ځانګړی اتموسفیر جوړ کړی او د دې سبب شوی چې هلته عجیب او ناپیژندل شوي مخلوقات ووسی. دا څیړنه یو شمیر څیړونکو په ګډه کړې او پر هغې 10 کاله وخت لګولی دی. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کانونو څخه چې په مځکې کې 5 کیلومتره ژور کیندل شوي ترلاسه کړي دي. ځینې نورې بیا د سمندر له تله 2.5 کیلومتره لاندې ځایونو څخه اخیستې دي. دا ژوي کولی شي چې تر مځکې 2 کیلومتره لاندې ژوند وکړي، هلته موجود فشار او تودوخه وزغمي او حتی په میلیونونو کاله ژوندي پاتې شي. دوی د دغو ژوو په منځ کې د ځینو باکتریاوو یادونه کوي.
دا هم د ځینو مهمو خبرونو لنډیز. له تامې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسون په پاڼه بیگانه وخت د نتایج اعلان شول. افغان حکومت وایي د موترس افغان رئیس ځازی حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس ځازی دا کړ چې مشروري په پکتیا کې د دوی جیدادونو غصب کړي. نوموړي هڅه کړې و چې د هرات د لاجوردو د لارې په غونډه کې ولسمشر ته ځان ورسوي. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې ورستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولی عهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. او د فرانسې د ستراسبورګ خاریانو پرون د هغو کسانو د یاد مراسم ترسره کړل چې تیرونې د وسلوال بریدګر په ډزو کې وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې 2 ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 1 ونیس پروګرامونه خبريږي. خو تر هغې مخکې د یوې مهمه موضوع په اړه رپورټ شاخلو. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د دې ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه په اړه دقیق معلومات ترلاسه او پر وخت اجرات وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکه د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي او په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمیر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه وزارت په 13 کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما تانستیم
دی وای په 13 سالورو کلونو کې مولوی لاستراوین لرلې دي. موږ توانیدلیو چې د یادو په دې سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنی اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانیسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټا بیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است.
خغل انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېښنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پرختیایي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د سیړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه د لازمو معلوماتو د نشټوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و مونږ ته. کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا راښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه لیر رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې چیرته دا قضیه ثبت کی، چیرته وسپاري، د محافظتي مرکزو ته وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه دوی مشخص نه و. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې یو مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته وسپاري او چیرته ثبت کی.
خغل صفه نامنی بیکاری او لوګه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولی او په دې برخه کې له حکومت نه د لازم اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې
د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه
د محمد داوود په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د هوان په یو پیخه کې معلول شو. د معلولیت ټول قانوني اسناد په لاس لري. دوه کاله د معلولیت حقوق واخیستل، خو له هغې وروسته شاوخوا دوه کاله کېږي چې حقوق یې نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې له رئیس ښاغلي لالالدین اریوبي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور زما واز اورې
او رندو
ستا سينوم څه ده؟
زما نوم محمد داوود ده.
د کوم ځای دی ټلیفون کړي؟
د نازو ولایت نه ده کیږي د نوګر ولایت نه.
ها مشکل ده سو؟
مشکل هم دا ورور په څه کوم مغلف صاحب نه راځي خو خار ده نو اخر راځي چې موږ پیسې اخلو ټول فورمو ته رسیدلې دي. تقریبا من په دوه نوی کال کې وو. بیا ما ډېر وخت بوځي کوم ځان نه ساتلی دی. په دا یو درو درې یو درو یو درو بل اخر د موږ پیسې دي چې موږ راکړې موږ ته یې کوي هغه چې راکړې په څلور نوی کال کې موږ پیسې راکړې د قانون قانون څخه کوا
په کال کې څو درکولې؟
کال کې 2000 روپۍ.
تر کومه کال پورې درکړې؟
تر دغه پورې کال پورې پورې کال نه وایي شاشه پورې راکړې د سپرنوي پورې دا د ساتل پیسې چې څنګه چې ځمونه پاتې دي وړه خلکانه لري ډیر مشکل لري خدای دې شي
الته خو به د متقاعدینو یا د معلولینو دفتر خو به یې کنه غلطه مراجعه کړې سوې درته
اپن ډیر مراجعه کان ته وځو کله راته وایي پیسې نشته دي شي کله راته وایي دا شاید کان ته درکو کله وایي شاید نه توږي کله سوې او کله سوې کله وایي مصرفیات باندې کله وایي دي پیسې نشته
ته یوازې ک نور څه ګم شته
دی د هغه ټول فرمول نه دي چې مشه د خپل پیسې کلی د نور کله اندې ستاتې دي
تاسو خو د دې معلولیت قانوني اسناد خو لري کنه
نو قانوني اسناد د وخت ټول موجود دي تاسو
ها دا ماش چې د نه دی خسته څومره مشکل سره مخ کړي
ولا د نو مشکل سره مخ کړي ولا خو قانون د فول تر څو له وته ګوره نو د نن غلا او تر دې دې نه ساين نه خدای چې موږ راغلو خو موږ مریض چې په خاني کې بوزو ان دې زمي غلي خو ورنه سره هیڅ شي نه تخاف تاسو دې چې نه څه دې نه څه زه یو شو کوم تاسو مخه کې دې چې تاسو یې څه نه څه څه تر کومه کې در به در ورځ کې
خداستا مشکل کوم ځای کې بند دي چې مونږ ورسره تماس ونیسو
دا ساده ما دې مصرفيات کې راغلي چې باندې یا تاسو کې
د لوګر ولایت
نو برکې برا کوم خالي چې دغه څنګه دغه ریاست کې شورا مانی ریاست کې پوښتنه کوي ټول فرمونه دې باندې چې وایي پیسې نه څه چې نه کوي
تاسو ته باید پیسې هم دې ریاست کې درکولې کو بانک ته حواله کړی و
نه بانک ته حواله کړی خو ځان ته فرمول کوم چې دې به مستقیم بانک ته حواله کړی اذن کوي چې کوم مشکل نه و دا څه کوي چې دې څه فرمول مخ ته خبرې نه
بانک سوي
بانک چې ورکو بانک ته مونږ نه ځو چې حواله خپل پیسې او هم حواله نه شي درکو
خسته مشکل به ورسو د مسؤل مقامات او غوښته به ورسو
خاصه یې مننه خیر
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو د دغه ستونزې په اړه به د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ د ملاتړ ادارې رئیس خاغلی لعلودین اریوبی وپوښتو جناب اریوبی یو معلول محمد داود د سیمې د نورو ګڼو معلولینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 2 کال کې د هوان د لګیدو په پیښه کې معلول شوی ټول قانوني اسناد لري 2 د معلولیت حقوق اخیستي خو په وروستیو 2 کې ورته نه دي ورکړل شوي د دغه ستونزې حل ته ستاسې هغه پلانونه او تدابیر څه دي
بله د فکر کوم د دوی به د 1 مخکې کوم حقوق پاتې وي نوي به اخیستي په هغې ارتباط مونږ تصمیم دا دی چې د بایومټریک پروسه مو شروع کړې ده او د بایومټریک پروسې په تطبیق سره هغه خلک چې له دې پروسې نه راوځي پاک راوځي شفاف راوځي د وزارت مالیې ژمنه دا ده چې د ټولو 13 حقوق به یو ځای ورکوي
اریوبی صاحب تاسې وویل چې په دې پروسه کار روان دی د معلولینو شمیر خو ډېر زیات دی دا پروسه څومره پر مخ تللې
همدا اوس هم د بایومټریک ټول وسایل لوګر ته اخیستل شوي دي د وسایقو بیا کتنه ارزیابي د شهیدانو د وارثینو په ارتباط جریان لري خپله والد دي هر ولایت د کمیسیون په راس کې دی نو څومره چې یو ولایت زر وکولی شي د بررسي خلاصه کړي بایومتریک تطبیق کړي دومره به هغه ولایت د دې حقوقو نظر برخمن شي نو دا صلاحیت عام ته هم د والیانو په لاس کې دی څومره چې دوی زر وکولی شي دا پروسه خلاصه کړي زر کولی شي چې له موږ سره په دې ارتباط تماس ونیسي او موږ د حقوق د وزارت مالیې سره ورته بحث کړو
یعنی دا اوریدونکی د نه مایوسه کیږي او ستاسې په خبره هیله شته چې موجوده ستونزه به هوار شي
سرعت دی نه مایوسه کیږي د دوی حقوق کیس وخت نه ضایع کیږي او دوی ته خپل حقوق ورکول کیږي ولې تشویش دا دی چې ویل کیږي چې بعض جعلي کارتونه موجود دي یا بعضې دغسې ورثه چې هغه نور وجه د شرایط نه دي موجود دي نو د همدې لپاره موږ د دوی پروسې په لاره اچولې دي تر څو دا په بریالیتوب سرته ورسیږي موږ انشاءالله ژمن یو چې د ټولو حقدارو خلکو حقوق به ورکول کیږي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر له ولایته یو معلول محمد داود ازادي رادیو ته ویلي و چې په وروستیو 2 کې د معلولیت حقوق نه دي اخیستي او د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې رئیس خاغلی لعلودین اریوبی وویل چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره د بایومتریک پروسه روانه ده په لږه موده کې به بشپړه او د ټولو مستحقو معلولینو حقوق به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
لجنګ زرا چې دا اسمه بدی سیګي پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. روختیا مو غوړم. یو اوریدونکو پیغام راستولې په کټه به سره وورو.
السلام علیکم. زما سره یو سړی دی د داوود په نامه دی د چیری دی چیری د پلازم نیم زبروارې د توای خو ما پښتنه نه کړه. دا دوا کال کې چې را سره دی که داوود د داوود په نامه دی دی وای ما ته پلار کوزدا کړی په درې لاکه روپۍ دوه لاکه کمپور ورکړي وي چې زه پرویونه اخته سوم ځینې راوتښتېدل. که چیرې پلار یې زموږ دغه اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه صفر اووه صفر درې صفر شپږ درې دوه دغه زما شماره ده موږ ته دې زنګ ووي. داوود نومېږي د چیری د ولایت ته انور پلار نوم یې زه وروسته در ته اخم چې دغه پلار دی بیا زه معلومات در کوم. السلام علیکم.
بس السلام علیکم. کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زما نوم محمد حسن دی. څو میاشتې مخکې یو سړی دغه ازادي راډیو ته پیغام پرېښو د محمد رضا په نامه لمبر یې دغه کړی و لمبر یې یاد کړی و هغه لمبر یې غلط و. زما نوم اتراس شان دغه و بل وزه د ازما د اساس دوی دي تقریبا د جش کال چې په کندهار کې اوسېږم او که د غزني د ولایت اوسېدونکی یم خو څو وارې زه غزني ولایت ته تللی یم. ما خپلوان نه دي پیدا کړي د پلار ته سترانې شته هغه یوسم هغه څوک هلته په شاروالي په دغه کې مستفیات کښې مې کتلی دي او قریبان مې نه دي پیدا کړي. څو میاشتې مخکې یو ښځې هم پیغام پرېښو ازادي راډیو ته محمد حسن په نامه او زما ورور دی. زما نوم محمد حسن دی. د محمد جاوید زوی یم د خانغه نوسه یم د هغه ښځې هم دغه پیغام پرېښو لمبر یې غلط دی لمبر یې ما د ازادي راډیو څخه اخیستي دی هغه لمبر غلط دی. السلام علیکم. دا زما دغه لمبر دی صفر اووه سوه شپږشپېته شپږویشت شپږشپېته صفر صفر اووه سوه شپږشپېته شپږویشت شپږشپېته فارسی صفر صفر هفتاد شست و شش بیست و شش شست و شش همین شماره من. خداحافظ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو. سلامونه کیلې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته کشمن تر اخیل یم د کابل ولایت نه. البته دوستانو تقریبا ماته شپږ میاشتې وړاندې یو چا په نامه د مسعود خرمي زنګ وهلی و د ایران نه. وایي زه د خپلو کورنیو دوستانو نه نادرکه یم. هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي نو زه به ورته د خرمي صاحب په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهي دغې شمېرې ته صفر اووه سوه نهه اتیا یوویشت یوویشت صفر یو بیا هم شماره تکرارم صفر اووه اته نهه دوه یو دوه یو.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو ته پروګرام ته چا د چمنه څخه زنګ وهلی و چې درې کسان د مچ په جیل کې بندیان دي. نو که موږ د هغه د ټلیفون شماره نه ده اخیستې چې موږ د هغو سړي سره خبره وکړو چې دا څوک دي. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي ځکه چې زموږ یو ورور پاکستان کې ورک دی. څوک راته وایي چې بندي دی نو د هغو سره معلومات کړو. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي. بس
اوس به ستاسو هغه پیغامونو ته راسو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. د غږیزو پیغامونو د مخه به د یوه دوست ایمیل درته ولولم چې خپل نوم صادق الله صدیقی تو خی یادوي د مشتمل راستولې دی وای چې د کاکا زوی شیر محمد نومیږي د شلو کلونو رئیس د کورس خانه درکه سوی دی یو ورور مولوی عبدالمنان او بل ورور روح الله نومیږي دی وای ک چاته د دغه کس په اړه معلومات وینو مهرباني دی وکړي په دغه شمیرو دی اړیکې ورسره ونیسي 00 2 3 3 5 2 1 شپېتا او یا هم 00 9 9 1 5 5 2 1 اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. مونه زما یو ورور دی مور اکسیوی دی تاسو دنیا کې مینه دی نور محمد او د مزار شریف نه مینه لکوم زمو د ژوند له باندې زمو هي سره اته اته یو تو درې څنګه درې تو بیا ومن چې کوو اته اته یو تو درې څنګه او درې تو مننه تاسو.
السلام علیکم. زما ورور دی ورتی کنده لشکرګاله سره لشکرګاله سره ساوې نه دا راکاوې دا څنګه بند کړه راکلې او د پلانونه خال محمد دی د نیکونو می حکیم دی د دونو ماسم نیږي دا علاقه کې نه درکاوې دی او د لښنه څنګه خبرې کوم شنکر بناو سره باندې ساجان دی اچھا خبره لمبا مې چې په نمبر دبا ما غل نمبر باندې بیا وڅښو نه سره وې
زه فیض محمد د کندهار ولایت یوهی ولسوالۍ څنګه درته بعد السلام. زما یو ورور د احمد الله په نامه چې 20 کاله کېږي ورک دی د څوک معلومات لري د ژوند په دغه شمیرې د مشر تماس کړي 0 3 3 3 4 شماره بیا وه 0 3 3 3 4 مننه.
السلام علیکم. زمانم ان ولادی د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اړوند پاینوی سیمه څخه می اړیکه در سره نیولې ده. محترم زما ورور دی چې احمد شاه په نامه دی تقریبا 6 کال سرلی ته درې کال پکې چې د کور وتلې دی نه د مړه او نه د ژوندۍ معلومات ده. د عبد الله او زوی دی نوې ځوان دی د احمد شاه په نامه دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات یې لیدلې یې معلومات ورته په دازما په داش میرا دي زنګ وه یې زب شمیره درته وایم 0 4 اتتلویش ولس سپر نیوی شمیره یو زل بیا ویم پر و تلور بیا تلور بیا ت بیا یو بیا و بیا سپر بیا دوا وار ننه او یو ګران ورور یو وخت مخکې اړیکه نیولې و چې د جراوت سیمې و چې ولما یو سړی چې نوې ځوانو دوا کاله مخکې معنا د خو وښته سوي وو ما په یو داش کې امانتي په یو شلا کې دی کله په داش کې مې شخکړې دي چې ما د هر چا سره یو کله ما سره په خپل شمیره باندې اړیکه ونه سي شمیره او پیغام د وېری په ځای کې نو هغه شمیره دې په ځای کې نشر کې یا دې پیغام را واسي.
السلام علیکم. زه عبد القیل نبادي له د بالا بلد رسالې د ګرانی د کلیستا سره کوم ځای کې ما اور دی په نامه بدل کړی چې خپل عمر دی او د شپږ مې دې نه راځي هر نو څه په دغه غږ باندې ما ترې دی راځي دا مور ورته ځما د ټلیفون نمبر دی نه تاسو دا مور ورته څنګه ښه کا افغاني یا ایزالري پر چې نمبر دی چې په او چې پر څه پر شکر او پر اته شپږ شپږ د ټلیفون نمبر یې ځلې بیا وایم چې پر او چې پر څه پر شپږ او شپاش اته شپاش پر د دې د دې د دې د نشي د مستغان نه پرې.
بلې السلام علیکم. زه سم الله يم زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې دا ساده راډیو نه مې دا هله د تی داز ما پیغام نشر کی د والدې د ایمن ولایت ته نوی د سوالې دی چې نوم یې عبدالباری دی دا د بختیار کاور اړدی د امین الله کازوی دی په پښتو په سیورو نوم شاولی دی د بلور نوم مرور محمد خان دی د بلور نوم صاحب خان دی د بلور نوم محمد خان دی چې ما صدا ته مې سکیږي چې ما انوال دی راسه به پاتې دی ایس درک هم سره او کچې دی زما زغبري یا ودته بل نزیه بل ملګری زنګ زغبري نو ما ته دې پر داش میاره زنګ وې زما د ټلیفون شماره ده 0 1 3 0 1 0.
السلام علیکم، زه وکیل د پکتیا ولایت د پټول ولسوالۍ د مقبلو ته خبرې کوم. زما یو ورک ور دی چې حکیم نومیږي، په بدغیس کې خرګونه دی. دی پروت په میمنا کې اوس که آر چې کوي چې مو هغه واوري ما ته زه په دغه نمبرو ټلیفون وکړي، زه به نمبر یې ته وښایم. 0 1 2 5 2. بله شمره دی 0 1 4 2 0 3 0. دا د سرګونه دی په بدغیس کې د خرماس په ولسوالۍ کې سرګونه پرته دی که چېرته مو غږ اوري د درې کوله کېږي نو ورک دی. مخکې تېر حال په میمنا کې هرو په میمنا کې ژوند کولو مو ته په دغو شمرو اړیکه مو سره ونیسي. ډېره بخښنه، ډېره السلام علیکم. ما یو درې څلور پنځه میاشتې کېږي ما یو زوی ورک شوی دی، نوم یې احمد الله دی، د شفیق زوی دی، د دولت خان مسای دی. که چا لیدلی وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ. شمېره ده 0 1 9 1 8 8 4 10.
السلام علیکم. بعد السلام وروره، په نام د پچلا دی او حمید دی، او دغه دوه د ایران څخه بېدرکه شوي دی. الله ته وه دغه ځایه چې موږ د ترکیې ته او په ترکیې کې د دوه نور وه چې اسماعیلیان و سراجدین، چې یو په اسلامبول کې و یو په کردستان کې. نو دغه دوه هلته وه چې موږ هلته ورځو. نو اوس دا ډېر وخت کېږي چې پته نه معلومېږي. نو هیله لري چې دا معلومات وکړي وروره، چې دا اوس پر کوم ځای کې رسېدلی نه دی، او دغه دغه نمبر باندې بیا تماس ونیسي 0 1 2 5 1 4 0 0. بیا تکرار 0 1 2 5 1 4 0 0. په دغه نمبر دې زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه تجدال ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سیز ما یو سنجر پلان ویله کندار ولایت د امام صاحب خبره کوم. دی نظر که سوې د ډیر وخت اسلام له کور زده غریب په خدمت له زم نه کور غریبي کوم. دی نظر کړل چې زما نه اساس شي زړه کنه د معلوم شي لازم ما تلګون بشمیره باندې فلم ما معلومات راکې زده چې براګیا چې براګیا نه تینځو څنګه یا شپاسو شپږ یې شمیره باندې کې راځه ما معلومات دا شمیره باندې را کو ډیر ښه بي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان معصم بنا دی درویش شو شدین کیا ما زمان زی د کرجی سا پاوان کال ک پدوم کال د کور وو تی دی ما پستانه وکړه په چنای شه په خانه کې دسا په چنای شه په خانه کې وو. دا چې زوانه د مان ته باندې خو د تو چا غیب زلمی نامه وو په خوا د بولد د سره د دې غوا چې تر وا سات چې زمانه نن په سره خدای نه کې څنګه خلک باسي وو. نو دا خدای وځي کار چې راځو کې دې څنګه زه په خلاص یم. زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 2 1 5 1 2 2 3 2. دا چې زه راځم نه کړم کنه به ځوانې لري منځوري سلام علیکم.
لا تر وای دې ځان کې مان نه تاسو ته یو پیغام دې ګرځم. او بل پیغام ای مو یو تا چې مو دی ورغونه یو چا هغه بولې زارنګ بولې دې اوس درا کې نه لګيږي نه پیغام دې تاسو پولیس لو سه پولیس لو سه او زارنګ نه یو لو په دثار یو را نور زارنګ تر اوسه پورې نه نور دې دې پولیس نه مو خپل دا خو هیڅ بل سم یو دې نه وړې دې بل سم یو دې نه زارنګ وړې دې تر اوسه پورې درا کې نه لګيږي. دا دې زادر دې نه مو دا خو هیڅ دا پیغام نشل کی او دا د زرنج ولا پېټو کې د پولیس ټول نه مو دا خوښ دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم اورور از شیرخان کوچه یا په قوم برانخیل خبره کوم سره. ما یو راره دا چې په نامه باندې د عبد الله د پاینده خان زوی ده او د اجا تر دل مسی ده په عمر ولس کلم ده. د 16 کال د لوی اختر یو څوره د مخ کې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادره کسوي ده. نو که هر څوک کړي ما غږ د خپل اوري او که هر څوک د ما غږ اوري او د دې په حق له باندې هر چاته معلومات دي مرګ وي یا د ژوند وي نو مونږ ته په دې مهرباني وکړي او مونږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووایي، صفر واویا نوي څلور پنځوس درې سوه پنځوس، بله نمره دا ده صفر واویا شپږ سوه درې اویا دوه اویا اته اتیا. او وروره وړی په مونږ په لوګر کښې استېږو اوسېږو او زمی په ننګرهار کښې، او شیرني دې ترلاسه کړي چې هر چا دا معلومات وکړه ډېره مهرباني به یې دي، ډېره مهرباني به دي، او ډېر سرګردانه شوي او مړو زندۍ رانه ورک ده.
دوستانو، په دې سره د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسېد. په دې هیله چې په راتلونکې اونۍ کې ستاسو له خوا ښه زیرې واورو چې ورک عزیزان مو پیدا کړی یو او یا که چېرې له خپلو کورنۍ څخه لرې یاست له کورنۍ سره یو ځای سئ. نو په دې هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر که به په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادوم،
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی. Thank you.